Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه ته هرکلی.
زه درا ونم فکر او سې ډاکټر سب عبد الله وانه اوس مشر کازی صاحب پر مخ دی همای
افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هیواد تر وتلو وروسته په خپل لومړنی ویډیوي پیغام کې د غرض ویل چې د تېختیا او جلا وطنۍ نیت نه لري او غوړي بیرته هیواد تستون شي. په کور دننه او بهر د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو شمیر سیاستوالو هڅې روانې دي. په ننګرهار کې پرون دوه خبري اعلان چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د افغانستان د درې رنګ بیرغ له پورته کولو ویډیوګانې اخیستې د طالبانو لخوا سخت وهل شول.
سوتانو خبریالانو سره ناوړه برخورد شوی ده، هغوی تهدید شوی دي، موږ واقعا ډیر باندې خپه یو.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یو مدني فعال واوري.
یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان باندې چې ورسره لاس وګرځوي دی، هغه بیکاری ده، یعنی دند نه لري.
نن پنځشنبه د 14 هجری المریز کال د زمریا صد میاشتې 28 د میلادي 2021 کال د اګست 19 د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب راوروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېټانیا صدراعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکه اړتیاوې د اګست له 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې، په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یو مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست 13 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به په ایستلو کې مرسته وکړي. وویل که امریکایي تبعه هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هیواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دوه چارې اسانه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت وایي جان کربي وایي د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې باعث شوي دي چې یو شمېر کسان تر میدان پورې ځانونه راونه رسوي. جان کربي په واشنگټن کې پرون خبریالانو ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کیو، ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بی پورز ویلو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان نه وځي. د ترکیه دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل هوایي ډګر د 40 ساعتونو په ترڅ کې تر 25 ډیری الوتنې شوې دي. خلوصي اکار د ترکیه اناډول خبری اژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمېر افغانان استل شوې دي. د خلوصي اکار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیه ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. ایلوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل:
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاق وړونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروری دی د اروپایي ټولنې هیوادو تراسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه بلای پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګند کړ چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن بی په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یو بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بریتانیا صدر اعظم وای نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې باید د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوی و وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د اګست له 15 چې طالبان کابل ته داخل شوي بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستان ایستلي، همداراز تر 2000 ډیر افغانان له دې هیواده بهر کړي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویل جرمنی او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار اپارون د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلارانو ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتې دل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادو په لور مات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد سرحدونو له اصولو سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یو 15 کسیز ډله یې له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دی ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر له متحده عربي اماراتو څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خبر کړو ویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راځم شو د مرستيال امر الله صالح ویل چې ولسمشر تللی او د قانون لمخه د سرپرست ولسمشر دی. بلورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر کندهار ته یو شمیر نور طالب چارواک سره تللی دی او په پلازمینه کابل کې داسې چارواک نشته چې واک امپلاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې
نن د افغانستان د خپل واکې ورسته دا ورسته په داسې وخت کې یو شمیر خلک منځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو د شهر د یکشنبې پورې زونیو ولسمشر اشرف غنی په پټل افغانستان ووت او پرون د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږي پر بنسټ شاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان شاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زده تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو که هم سو دوینو ده بهیدو او ناورین مخنیول شوی وی. پا په مشورو باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زمونږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمېر نور مشران و تللي وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوی وي، اوس د ډاکټر صاحب عبدالله په وینا کې ولسمشر کازی صاحب پر مخ وړي حمایت کوم، دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پروند حقانی شبکې یو مشرانه حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې اداري شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن به په ورس د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د غشار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او دوهم کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسداباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی پورس په کابل کې د خپل لومړي خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
د غرزه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره یو وخت په یو وخت یو شمېر سیاستوالو په کور دننه او بهر د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه هم سلام مشورې امپیل کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلی د غرزه او بخی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مرستیال او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلی په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو او پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د غرض د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړي انس حقانی سره لیدلې. نور حال په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او دراتلونکو په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزی مرستیال او د سولې عالی شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلی وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان دراتلونکو ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوښه د سیاسي نظام د جوړېدو لپاره د پاکستانی چارواکو د پام راړولو په هدف سلام مشورو باندې بوختي. محمد کریم خلیلی د ورستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه دی ویلې مې په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپل ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلی لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرحه به پایله ورنکړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوي وي. د نوموړي په خبره دی دوامدار سولې او سیاسي نظم درامسته کېدو یوازینی لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې وانډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نو موري له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکو نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دیتې د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټول اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت مومي، بلکې په هیواد کې به د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پای ټکی کېږدي. ښاغلی خلیلی له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسؤلین او وسلوال د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبریالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري ترڅنګ ولاړ و، لزغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه د ورسره چلند وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو پرانا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لبخانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار سره کتلې دي. د طالبانو سرچینو د غلي دوه کټو پاړه ویلي چې انس حقانی یاد افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړای دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټول افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړای او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي ټول دولتي او غیر دولتي کارکونکي دې بیرته خپل دندو ته وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دي. نړیوالو رسپانو هم د افغانستان چټکو بدلونونو ته پام اړولی. اسمت سروان ته بخښ شو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خبره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورسپانې لیکي طالب مشانو په دې خبره چې د خپل واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې لکبله د نړیوالو اندېښنې کم کړي. د ورسپانې لیکنې سره سم طالبانو د خبره لدې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږ تاریخ لري. ورسپانې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. د وویل شوزو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سلیوان څرګندونې راخیستي. نوموړي د سه شنبه په ورځ وویل طالبانو پر شوزو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له استلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورسپانې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورسپانې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وټلو لکبله رامنځته شوی تشدد وکړي. نشتل انټرس یاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په ورستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشانو سره خبرې کولې. فینانشل ټایمز ورسپانې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړې شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواد وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه ادعاوې رد کړي چې غنی د افغانستان ډېری پیسې وړل شوی یا خلا شوی دي. د فینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له وخت رسیدو سره کنګل شوی دي. تاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.8 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي. خو د کانګرس غړیو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته په خپلو اړیکو غور کوي، خو تر دې مخکې په ننګرهار کې د اریانا ټلویزیون او په ژواک آژانس سیمه ایز خبریالان وایي چې پرون د سیمه ایزو طالبانو له لوري سخت وهل شول. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمېر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. دوی په وینا کله چې دوی غوښتل د دغو خلکو ویډیوګانې واخلي هلته دی ولاړ طالبانو له لورې پرې ډزې وشوې او کنداغونو ګزارونه پرې وشول. نور په دې رپورټ کې
ښار ته ژړی او وای چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې غرمه مهال د وسوالو طالبانو لوري وهل شوی او ډبول شوی دی. په ننګرهار کې د اریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وای د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته د طالبانو لوري سخت وهل شول. د اریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري وړولې دته لاریون ته چې کبري وړولې نو د امارت مجاهدینو په منګ باندې ګزارونه وکړل ته کو دغونو ګزارونه وکړل اسوک سپېړې ګزارونه وکړل هم دې کښې کړو ولایت په خېته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واکې ودارو چې لاوین کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ وایي چې موږ دا بیرغ باید به احترامي ونی چې دوی په تړه باندې تصویرونه مې اغسته چې یو ناڅاپي د شا د خوانه د کندهارونو ګزارونه کوو او موږ یې ووادو او las buenas casas manacha pero área hasta el cabra menos cuidado van y cuidado loco de cachra cachco duro ya de shiroshi pamangam dazu que la tuna mung bani ras kalsho que dago no cuidado no mung bani usho.
پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی خو اریانا ټلویزیون لا هم رسمي خبرګون نه دی خوده. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. پندې حال کې په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفي ازادي رادیو ته د پی ختایت کړ ویل چې طالبان باید د بیان د ازادي په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې د پی غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیخي جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړي او د دغو رسنیو خبريالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ځمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او اریانا د خبريالانو محمود نایمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي چې د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبريالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ایرانی چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته پر خپل اړیکو غور کوي. دغه هیواد شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري. د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بی ثباتی تبیر لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطی ډلې لکه داعش نور فعال نشي. د اساس جرړو د خبر څنګه په راپور کې سرګندوي چې تهران په روسي کلونی کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې اساس یو ته بلنه ورکړه چې حالت د سولې خبري وکړي. خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اگست په 15 کابل ته داخله شوه له دوی سره شکار تماس نه دی نیولې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د شاغل رئیسی په وینا د سیشن بی پورس وویل شول چې جواد ظریف ته ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماته باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابر کړي.
څو ساعت وروسته تر دې جواد شریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د پوینا ایران د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره د افغان چارواکو د همشغې شورا جوړه کړې ده. شغلی شریف روانه اونۍ په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مندي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سولیز لیش ته زمینه برابر کړي. د ده هم لیکلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یوه برخه وي. د استرالیا په دکن پانتون کې د ختیځ او منځنۍ اسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د شغل اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندیشمن دی چې طالبان د شیا او ضد دي. هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستې دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د شغلی طاهری په وینا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای تر هغه به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې لدی هواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن ویل ان کالتیاوی د اگست لیو د شمې چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستل لپاره ورسته یې ټاکل شوی په دې هواد کې پوزي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوزیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دوه چارې اساني شي. امریکا د دفاع وزارت وین جان کیربی وای د هوایی دگر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستي او بندیزونه د دې سبب شوی چې یو شمیر کسان تر هوایی دگر ځانونه رسوي. د ترکیه دفاع وزیر پرون ویل د کابل هوایی دگر د 40 ساعتونو په ترڅ کې تر 12 ډیر الوتنه شوې دي. خلوصی اکار ترکیه انادولی خبری آژانس ته ویل په دې